د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. السلام علیکم. د مازیګر تر اوو بجو د آزادۍ رادیو د پاتې خبرونو اورېدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د هیواد د امنیتي حالت او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر اونیز بحثونه خپرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې امنیتي چارواکي وایي د پاکستان د ولسمشر پر زوی د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې، او چینایي چارواکي په تېر یوه کال کې په ستونزمن نارامه لویدیز ولایت شینجنګ کې د یو سلویا وتیا تروریستي ډلو د ځپلو خبر ورکوي. قدرمنو اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کوي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. په زابل کې د یوې انتحاري حمله له امله اتیا تنه ټپیان شوي. د آسیا د زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یارخان په دې اړه د ازادي رادیو مشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو د سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده، او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کومو ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې، د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړیو یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. د زابل په مرکز کلات کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله اتیا تنه ټپیان شوي دي. د دې ولایت د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې اته کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. او چارواکي وایي چې څلورو سیمه ییزو پولیسو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې خپل درې ملګري په ډزو وژلې. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې پیښه د خپل منځي شخړې له امله رامنځته شوې. ښاغلي خپلواک وویل چې حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي او پولیس یې په اړه پلټنې کوي. دا د افغانستان خبرونه. بهرني خبرونه له جنقه الکوزي اوري.
پولیس وایي د پاکستان د جمهور رئیس زوی په سړک کې د یو ښخ شوي ماین له چاودنې څخه بد شو، خو په دې سیمه کې درې کسان مړه او پنځلس نور ټپیان شوي. حمله پرون په بلوچستان کې شوې وه. د پولیسو یو مامور غلام رسول وایي بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و او د بلوچستان ایالت په صنعتي سیمه کې له لرې واټن څخه هغه مهال وچول شو چې د جمهور رئیس د زوی سلیمان مامون حسین موټر ورڅخه تیرېده. د پولیسو دا مامور وایي وژل شوي او ټپیان اکثر لارویان دي، او د جمهور رئیس د زوی د موټر بدرګه کوونکي څو تنه پولیس هم پکې ټپیان شوي. د پاکستان جمهور رئیس مامون حسین د 2013 کال سپتمبر میاشت کې په دندې ټاکل شوی و. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په پاکستان کې طالبان له اوږدې مودې راهیسې د حکومت پر ضد مبارزه کوي، او دغه راز په بلوچستان ایالت کې بلتون غوښتونکي هم له حکومت سره په جګړه کې ښکېل دي. د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بار یوې کښتۍ خپل 460 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو بشري بحران یې رامنځته کړی. د عربي متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 15,500 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابورابو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې پالمیرا ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغونی اثر پکې دی تېره اونۍ نیولی و. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوی جنگلی نیولی. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډلې مشر رامی عبدالرحمن وایي د سوری هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباری وکړي. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 101 تروریستي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره 112 مشکوکو کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکو یو غوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یو غور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او د غراز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو محدودیتونه لوضع کړي دي. د اسرائیلو پخوانی صدر اعظم یهود اولمرت نن د اداري فساد په جرم په 3 میاشتو بند محکوم شو. نوموړی په مارچ میاشت کې په دې جرم تورن شوی و. د اولمرت مدافع وکیلانو سمدستي وویل چې دوی به د محکمې په حکم مرافع وغواړي. اولمرت له 2006 نه تر 2009 کاله پورې د اسرائیل صدر اعظم و او په 2009 کال کې د اداري فساد د تورونو له امله استعفا ته اړ شوی و. 9 کلن اولمرت د بډو اخیستو په یوې بلې دوسیه کې په جلا ډول په 6 کلونو بند محکوم شوی و او له سترې محکمې څخه د استناف غوښتنه کړې. اولمرت تل وایي دی چې بېګناه دی او پرده باندې لګول شوي تورونه ظالمانه او بې موجبه دي. د جاپان د جیولوژي مؤسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې خو د سونامي خبرداری نه دی ورکړ شوی. د زلزلې مرکز د توکیو شمال ختیځ ته تثبیت شوی چې له امله یې ودانۍ ولړزېدې او د څو شېبو لپاره ترینونه ودرول شول. د مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه سمدستي څه نه دی ویل شوي. په جاپان کې د نړۍ د بل هر هېواد په پرتله زیاتې زلزلې کېږي. د 2011 کال مارچ میاشتې په 14 یوې سختې زلزلې دا هېواد وځپه او د سمندري طوفان یا سونامي له امله له 20 زیات کسان مړ شوي وو. او وروستی خبر دا چې د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 30% پورته کړي. ایرنا وایي نوې بیې به سر له سبا سهار عملي شي. په تیرو وختونو کې په ایران کې د تیلو بیو د پورته کېدو په مقابل کې خلکو اعتراضونه کړي وو خو د تیر کال بیو د جګېدو پر وړاندې کومې ستونزې نه وې رامنځته شوې. د ایران خبري اژانس وایي د تیلو د یولې تر بیه به له 1000 ریالو څخه 10000 ته پورته شي او په دې توګه به د یو ګیلن بیه په ایران کې $1.28 وي. په امریکا کې په اوسط ډول د یو ګیلن تیلو بیا $2.68 ده. په ایران کې به د یو لیتر ډیزل بیا 3000 ریالو یعنی 9 سنټو ته پورته شي. ایران د تیلو د تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو یعنی اوپک غړی دی او په ورځ کې 70 میلیونه لیتره تیل مصرفوي. په 2001 میلادي کال کې په ایران کې د تیلو د بیو د پورته کېدو له امله سخت اعتراضونه شوي وو او چارواکو زیات شمېر خلک بندیان کړي وو. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ لاسلیک شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته احضار شي. د هیواد امنیتي حالاتو ته کتنه کوو. په زابل کې نن د ولایتي شورا پر ودانۍ درنه ځانوژونکې حمله وشوه.
تعمیر تخریب دی، یو څه خساری ده، د انکشاف دیا تعمیر ته، د سرنوالی سینف تعمیر ته هم رسیدلی دی.
د پکتیا پوهنتون محصلانو چمتووالی ښودلی چې په منظم ډول به د جګړې ټپیانو او هغو ناروغانو ته چې د وینې د کمیدو ناروغي لري وینه ډالۍ کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې چې په دوهمه نیمه کې خبريږي په بلخ کې د ورستیو نا امنیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه اوریدای شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په مکړې د خبرونې لومړی موضوع ته د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت یو تفاهم لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیال باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته د توضیحاتو لپاره بولي چې حکومت وایي له آی اس آی سره تړون وروستی شوی نه دی او له همکار پرې روان دی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل له سټوډیو صفی الله ستانکزی په مستقیمه اړیکه سره دی. ستانکزی صاحب،
د افغانستان ولسی جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې په دې اړه باید چارواکي وضاحت ورکړي. د خلکو استازیو د دغه تفاهم لیک په اړه ځینې نوې خبرې هم وکړي او وی ویل چې حکومتي چارواکو په دې اړه همغږي نه درلې او ان ولسمشر او اجرایي رئیس هم بې خبره پریښودل شوي. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت، دفاعي چارو او نړیوالو اړیکو کمیسیونونو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې دا تړون د افغانستان او پاکستان د ملي امنیت ادارو مرستیال لانو لاسلیک کړه، هغه څه چې افغان حکومت یې نه تاییدوي. د ولسی جرګې د غدرې کمیسیونونو تیر ورځ د ملي امنیت له رئیس سره د بندو دروازو تر شا خبري وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیم سجادي عمومي غونډې ته د تیر ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستو پر مهال له آی اس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله داسې یاد کړه. که څه هم د ملي امنیت رئیس ویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی، خو دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی او که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو د روزنې له جلا غوښتونکو څخه د نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن د بللو په خاطر دا تفاهم لیک که لاسلیک شوی هم وي دوی نه مني. د ولسی جرګې د پاسنیو درې کمیسیونونو استازي ویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم د تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له ځان سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی اس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې پرون د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې په خپل بیان کې ویلي چې د دغه تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې اخیستل کېږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبه ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره په یو غونډه کې دا مسله یاده کړي او هغه ژمنه کړي چې په دې برخه کې له پوره احتیاط کار اخلي. ښاغلی ابراهیمی وویل د دې لپاره چې له آی اس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس ویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات مو واورېدل او په اړه یې محتاط یو. هغه ویل چې د یوې مسودې په حد کې دی او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسی جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یوه ورځ راغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. خغلی ابراهیمی ویل چې له آی اس آی سره د افغان حکومت دغه تړون ډیر مهم دی او په اړه باید له پوره احتیاط کار واخیستل شي. که څه هم د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغانستان د استخباراتي ادارې د اطلاعاتو د تبادلې تفاهم لیک په اړه د نظر خاوندان او د ملي شورا غړي منفي نظر لري، خو یو شمېر ملاتړ کوي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د ملي امنیت منسوبینو ته د ځینو ښو ظرفیتونو د لوړولو او د ظرفیتونو په ایجاد کې مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ډیر مننه کوم. قدر منوریدونکو، د ستانکزی پر راپور کې مو واوریدل چې د ولسی جرګې غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت تفاهم لیک ورته د منلو وړ نه دی او دوی نن پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د اداري رئیس او مرستیال باید په دې اړه د وضاحت لپاره جرګې ته حاضر شي. د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا تفاهم لیک ورستای شوی نه دی او تر اوسه پورې هم کار پرې روان دی. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ، ستاسو لپاره د رد یا تایید وړ دی، نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیرې او بکی 1313 شمیرې اس ام اس کړئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم امنیتي موضوعات. نن غرمه د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ ځان وژونکې حمله وشوه. د راپورونو له مخې په دې حمله کې لسګونه کسان ژوبل شوي دي. چارواکو ویلي چې په ژوبل شویو کسانو کې ښځې هم شاملې دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم د راپور برابر کړی.
ځانمرګی برید نن غرمه د پاو بالا یولسو بجو په شاوخوا کې د زابل په مرکز کې د ولایتي شورا پر ودانۍ شوی دی چې له امله یې د لومړنیو ترلاسه شویو معلوماتو په اساس څلوېښت تنه ژوبل شوي دي. چارواکي وایي ځانمرګی له چاودېدونکو توکو په یو ډک مازدا موټر کې سپور و او د ولایتي شورا له ودانۍ سره یې ځان چولی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهي وایي د لومړنیو معلوماتو په اساس تر اوسه پورې روغتون ته څلوېښت تنه ټپیان لېږدول شوي دي. وایي د دوی معلومات ښیي چې په دغه برید کې زر کیلو ګرامه چاودېدونکي توکي کارول شوي. د خبره په برید کې د ولایتي شورا ودانۍ ویجاړه شوې او ځینې نورې دولتي ودانۍ هم ویجاړې کړې دي.
موټر کې تقریبا د زر کیلو ګرامو منفجر مواد ثابت شوي وو. د ولایتي شورا د تعمیر سره انفجار کړی دی چې تعمیر تقریب دی. یو څه خسارې ده. د انکشاف دیا تعمیر ته د سرنوالي سینف تعمیر ته هم رسېدلی دي. تر اوسه مو تقریبا د درې ښځینه په شمول څلوېښت تنه زخمیان د کوشش لاندې دي.
تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
په زابل کې د نننۍ ځان وژونکې حملې په اړه راپور مو اورېده. د کونړ مرکز اسدآباد اړوند د تور غر پسې په امنیتي پوسته هم نن سهار وختي څلور بجې د وسلوالو طالبانو لخوا برید وشو. امنیتي چارواکو په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال روحلا انوري ته ویلي دي چې د وسلوالو په ډزو کې دوه محلي پولیس او څلور ولسي وګړي ټپیان شوي.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلشینکوف غاړې ته چولې وو. ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنه وروسته ډزونه ختو او موږ د کلي خلک په شي وتلو او مطلب دولت وس راورسید. درې کسه زخمیان دي، یو ملکی دی او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنیه قومندان ملپاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سهار لمانځه پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتنې د په جوړه شوی امنیتی پوسته سخت برید وکړ.
حمله بسیار شدید خدای په کړم.
وسلوالو طالبانو سخته حمله وکړه، مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغه له پوسته په کلکه دفاع کړي. د وسلوالو بریدي په شاتم به ولیدې. دوه نفره محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپین شوي او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل دی د اسدآباد په خار کې زخمیان شوي دي چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوي دي. قومندان وایي د تورغر په پوسته کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوستې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
په کونړ کې د نن سهار وختي حمله په اړه راپور مو اوریده. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې د شمال د جګړو په اړه یو تحلیل هم لرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا وخت زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. اوس هم یوه بله موضوع د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. وسنۍ راپور دا دی چې د پکتیا پوهنتون محصلانو تیاری ښودلې چې له دې وروسته به په منظم ډول د جګړې ټپیانو او هغو بیمارانو ته چې د وینې د کمښت ناروغي لري وینه ورکوي. د دې کار تنظیم د پکتیا پوهنتون ادارې او د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست په ګډه پر غاړه اخیستی. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د پکتیکا پوهنتون سلګونه محصلان چمتو شوي تر څو د اړتیا پر مهال په منظم ډول په یاد ولایت کې ټپیانو او نورو اړمنو کسانو ته مینه ورکړي. دا پروګرام چې د پوهنتون د محصلانو او د پکتیکا د عامې روغتیا ریاست لخوا برابر شوی، محصلان به د وینې د بانک سره مرسته کوي او په دې توګه به په بیړنیو پیښو کې د ټپیانو د وینې د اړتیا مسله حل وي او هغه ناروغانو سره به هم کومک کیږي چې د وینې د کمولو ناروغي ولري. د پکتیکا پوهنتون یو تن استاد فدا محمد محمدی وایي چې
داسې وینه موجوده نه وي او یا څوک موجود نه وي چې وینه ورکړي، نو د هغو لپاره د پکتیکا پوهنتون محصلین وینه خپله وینه د هغو غریبو خلکو
لپاره چې هغه ډیر اشد ضرورت لري مریضانو لپاره ورکوي. د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولی ګل د وینې د بانک سره د محصلانو مرسته ډیره ارزښتمنه او خدا وی ویل چې ستاسو په مرسته د پکتیکا د تیر کال په دوو سترو مرګانو پیښو کې سلګونو ټپیانو ته وینه ورسېده.
تیره د روزې په میاشت کې د ارګون په یوه پیښه کې تقریبا 100 نفره موږ او تاسو شهیدان ورک، 100 نفره د موږ او د تاسو زخمیان. هغه زخمیان چې دلته را ورسېدل موږ د وینې کمبوت نه درلودو. بل پیشه دی اخیرو وسوه دی وینی دی ورکولو پلان کی زینو اغه څوک اغه هم دغه محصول هم دغه د استاد.
د پکتیکا په انټونی او تن محصول شیرالم هم په خپل خبرو کې په دې خوخي او خوده چې دی وینی دی ورکولو لار دی او بل اړمن او ټپی هیوادوال جوان شغوري
مشتمتو یار وخت مجوینه ورکول نور ځوانانو ته د پیغام د سی باید ټول مسلمانانو ته وینه ورکول افغانانو جوان شغوري.
د پکتیکا مرستیال ولی عطاولا فضلی د محصولانو او په انټون دی اداري دا به سارې کوم واستای د پیاد ولایت کې د وینې د بانکونو د جوړولو اړتیا په ډاګه کړه.
ندل تبه ډېر اړینه ده چې د وینې بانکونو منګولرو او د سې دو طلب ځوانانو مولرو رضاکار ټولنې مولرو تر څو دغه مشکل هم حل دي.
د یادولو ده چې د پکتیکا په انتون د ادارې لخوا د سلګونو محصولانو یو نوملړ ترتیب شوی او په کې تر ډېره د محصولانو د وینې ګروپونه هم معلوم شوي چې د اړتیا پر مهال به د عامې روغتیا ریاست د وینې بانک سره مرسته کوي.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امنیتي چارو کارپوهان او د ولسی جرګې یو شمیر غړي په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره د محلي ملیشو جوړولو ته اندېښنه لري. دوی ویره لري چې حسینه د پخوانیو قومندانانو او زورواکو بیا مصالح کول به د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې خطرونه پیدا کړي. په کندوز کې لا دمخه د دولت وسلوالو مخالفو سره د جګړې لپاره زر کسیزه محلي ځواک جوړ شوی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
لویدیزو چارواکو او ډیپلوماټانو ویلي چې د افغانستان امنیتي چارواکي غوړي د شمال په یو شمېر ولایتونو کې محلي ملیشي جوړ کړي. راپورونه د کندوز د والی محمد عمر صافي په حواله وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو او بهرنیو وسلوالو د ځپلو لپاره لا دمخه د محلي ملیشو زرکسي ځواک جوړ شوی دی. د امنیتي چارو کتونکي او د ولسی جرګې غړي بیا ټینګار کوي چې د محلي ملیشو جوړول خی ناوړه پایلې ولري او کدا وسلوال له حکومتي کنټرول څخه ووزي نو دا به د محلي زورواکو ترمنځ د شخړو او د نویو امنیتي ستونزو د پیدا کېدو سبب شي. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانی په دې نظر دی چې د دې ملیشو د جوړولو په موضوع کې باید له زیات احتیاط او دقت څخه کار واخیستل شي.
پرمختګ ونیول شي د دې طالبانو د دې داعش او نورو ولې په آینده کې دغه مسله په خپله یو خطرناک مسله ده. اگر دغه خلک مدیریت نه شي، کنټرول نه شي او کیدای شي دوی په آینده کې د حاکمیت نه یو مخالف ټیم وګرځي یا دوی هغه دولت ته محلي حکومتونو ته دردسر جوړوي او دوی ته خپله مشکلات رامنځته کړي او قانون نقض کړي.
په ولسی جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي فوزیه کوفي بیا اندېښنه لري چې د محلي ملیشو جوړېدل او د سیمه ییز زورواکو بیا مصالح کول به د خپل منځي جګړو اور کلی په کلی او کور په کور تازه کړي. میرمن کوفي وایي د افغانستان خلکو د محلي ځواکونو ناکامه تجربه لیدلې ده او د غیر مسؤلو وسلوالو ډلو جوړېدل به نور ستونزې وزېږوي. خو د کندوز والی محمد عمر صافي په دې اړه چې کوم کسان به په دې ملیشو کې شامل وي ازادي راډیو ته ویل
دا هغه کسان دي چې د جهاد نه وروسته خپل اصلي خدمتونه کوي او خپل ملکی ژوند پیل کړی او اوس د دې لپاره چې دوی ته ضرورت او په دولت طلبه شکل باندې دوی آماده شوي دي. البته د محلي پولیسو خپل خپلوان دي د هغه کسانو خپلوان دي چې ورونه په پولیسو کې نیولي وو کې شامل دي چې مجبور شوي دي چې راوځي دغه ته او خپل د ملي پولیسو او د ملي امنیت او ملي
ځینو افغان مقاماتو بیا د نوم نه ښودلو په شرط لویدیځو رسنیو ته ویلي چې افغان امنیتي ارګانونه به د محلي ملیشو جوړښت او د هغوی فعالیتونه په دقت سره څاري او دا ملیشه به د حکومت په امر او کنټرول سره فعالیت کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی په خپل سمس کې لیکي چې په پښتو کې یو متل دی چې وایي مایره نوی تر مور مینه. تاسې په پاکستان کې د سندیانو، بلوڅانو، سرایکانو او پښتنو څخه وپوښتئ چې هغو به درته ووایي چې په پنجابیانو کې صداقت شته که نه. نجیب الله له بادریس څخه لیکي که د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سند په لاسلیک کولو کې د افغانانو خیر وي نو دی هم تاییدوي. آغا محمد آغازاده د هلمند ولایت څخه لیکي له پاکستان سره هر راز تړون غندو، له ملي شورا څخه غواړو چې پرېنږدي چې داسې یو تړون لاسلیک شي. همدا ورور په یو بل سمس کې لیکي دا تړون موږ ته د منلو وړ نه دی، دا د پاکستان آی اس آی دی چې 15 کاله یې په افغانستان کې اور بل کړی، نو دا بیا زموږ څنګه دوست کېدای شي. شاهزرین مخلص له جلال آباد نه لیکي موږ د پاکستان سره ښه اړیکې غواړو ترڅو د سولې کاروان ته ورسیږو. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کندوز کې مالداران او سوداګر وایي چې د قرقل پوستکو قیمتونه د تیرو کلونو په پرتله ټیټ شوي دي. دوی وایي سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې په 30% کموالی راغلی. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د کندوز ولایت څخه دا راپور برابر کړی.
په کندوز کې د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوي دي او په صادراتو کې هم 30% کموالی راغلی. قرقل له کلونو راهیسې د هیواد په شمال کې د مالدارانو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه بلل کیږي. قرقل یو ډول پوستونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورویو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې سږکال د جګړو له امله د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او صادراتو کې هم کموالی راغلی. په کندز کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر حاجی خیر محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې هر کال سوداګرو یوه زیاته اندازه قرقل پوستکي اروپا ته صادرول. هغه وایي سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه هم ټیټ شوي او خرڅلاو یې هم کم شوی دی.
پوست قرقل نظر به فصل ازایش نه تکایش یفته.
دی قرقل پوستکو نرخونه ټیټ شوی دی. تیر کال موږ یو پوست په 2000 او 2500 افغانۍ خرڅو، خو سش کال دی قرقل پوستکو بازار خوند نه لري او خرڅلاوی هم کم شوی دی. هغه وایي چې دی قرقل پوستکی څو ډوله ګلونه او رنگونه لري چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته وړل کیږي. په هیواد کې دی یو قرقل پوستکی بیا له $100 نیولې تر $300 پورې رسیږي. د کندز امنیتي وضعیت خراب ده، ځکه سوداګر او شتمن خلک ویریږي او په دې ولایت کې پانګونه نه کوي، چې له امله د قرقل پوستکو نرخ هم زر افغانیو پورې راټیټ شوی دی. په همدې حال کې یو تن مالدار ریدی ګل چې د قرقل پوستونه ساتي وایي چې د هود او حمل میاشتې د دوی د حاصلاتو میاشتې دي، خو دغه مالدار زیاتوي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ډېر کم شوي دي.
یو پوست 2500، تور پوست په 2000 دای دی. خرسیږي او شل دیرش پنځلس تاسې خرسیږي او بیا نیم پکښې ورې پاتېږي. زه پرېږدو د مالدارۍ دپاره اخیځي. په هغو کې سل پسونه دي وزه دي په دېو کې وچې راځي، براندازه کېږي، یخي مقصد تاثیر کوي وریاچ.
د کندز په ښار کې یو تن چې د قرقل خولۍ جوړوي وایي چې د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 30000 افغانیو پورې قیمت لري. خدای وایي چې سږ کال د قرقل بازار ډېر پیکه شوی دی.
کلای قرقل و قدر فروش خرید و فروش نداره، خاطر که مردم
قرقل اوس دومره څوک نه اخلي. د قرقل یوه خولۍ له 4000 افغانیو نیولې تر 30000 افغانیو پورې قیمت لري. یوازې قاضیان او سرندوالان یې اخلي، نور عام خلک قرقل نه اخلي. په کندز کې د سوداګرۍ او سنایو خونې چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د قرقل پوستکو په پروسس کې کموالی راغلی، همدارنګه په صادراتو کې هم 40% کموالی رامنځته شوی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې د نړیوالو مسایلو د برخې د کتنې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. همداراز د ازادي راډیو د 4 بجو په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې رالوېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په هیواد کې روانه ناامني بولي، او د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استانبول پروسه د دغه هیواد لپاره ښې لاسته راوړنې لري. قدرمن اوریدونکو، اوس د ماسپښین 2:13 دی. جان آغا الکوزی ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 5 کسان مړه او 2 زیات ټپیان شوي. د دې ولایت د امنیت عامر غلام جیلاني فراهي ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی. د آسیا زړه هیوادونو د 5م کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. د دې جرګې رئیس نن د نورو مسایلو تر څنګ وویل که چیرې ولسي جرګه خپل مشروعیت لاسه ورکړي نو دا کار به د خلکو استازو ته د منلو وړ نه وي. یوې ایرانی ورځپاڼې د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د عربي متحده اماراتو په مشرۍ مرستو بار یوې کښتۍ خپل 5,460 ټنه مواد د یمن د ناقرار ښار عدن بندر ته ورسول. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا په شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباري وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې دي. چینی چارواکي وایي په تیر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 101 تروریستي ډلې ځپلي. د جاپان د جیولوژي موسسه وایي د ریختر په مقیاس د 15.6 درجو یوې زلزلې نن د توکیو ښار او شاوخوا سیمې ولړزولې. او د ایران دولتي خبري اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 30% پورته کړي.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مسولین وایي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به د هیواد د ترانزیټي انتقالاتو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې سي. د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د یاد بندر له لارې به افغانستان 800 کیلومتره بهر ته نږدې او افغان صادرات به په ډېرې اسانۍ سره د هند او نړۍ تر بازارونو پورې ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې په کراچي بندر کې هر کال افغان سوداګرو څخه 500 میلیونه ډالر اضافه پیسې اخیستل کیږي چې د چابهار بندر په پرانیستلو سره به دا ستونزه هم هواره سي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران لارې سمندر ته او بیا د نړۍ ترانزیټي سوداګریزه لار ترلاسه کوي. هندي رسنیو د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر له قوله وایي چې د راتلونکي میلادي کال د دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د افغانستان بانک مسولینو د هیواد په بازارونو کې د ډالرو د بیو د لوړوالي په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان بانک مرستیال خان افضل هډوال نن په کابل کې خبرلاند وویل چې په وروستیو 4 ورځو کې د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو لوړوالی حقیقي نه و. ښاغلی هډوال زیاته کړه چې په ټوله کې په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو بیه لوړه سوې چې پر نورو بهرنیو اثارو یې هم تاثیر کړی دی. هغه وویل چې د یو کال په موده کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه 4.8% لوړه سوې ده. د کندوز سوداګر او مالداران وایي چې د دغه ولایت د قرقل پوستکي په صادراتو کې 40% کموالی راغلی دی. د دې ولایت د قرقل پوستکي وطن سوداګر خیر محمد ازادي رادیو تول چې په دا ولایت کې د ورستیو امنیتی پیښو لامل د قرقل پوستکي بای هم چټه سوي او بهرنۍ هیوادونو ته په صادراتو کې هم د پام وړ کموالی راغلی دی. دغه سوداګر او مالدار وایي چې د کندوز امنیتی وضعیت په کتو خلک په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي چې له امله یو شمېر خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي هم د دغه ولایت د قرقل پوستکي په پروسس او صادراتو کې د کموالي خبرمنې او وایي چې لامل یې وروستۍ امنیتي پیښې دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 500 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به د افغانستان په شمال کې د وروستیو نارمیو په اړه له ځوانانو سره بحثونه واوري، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واوري. د پاکستان د پخواني صدر اعظم د زوی برمته کوونکو د هغه په بدل کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. یوسف رضا ګیلانی ویلي دی باور لري چې زوی په افغانستان کې دی. د زوی علي حیدر د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته شوی و. په یو بل پرمختګ کې بیا د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین پر زوی پرون کراچۍ ښار ته نږدې برید شوی. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې زوی یې د برمته کوونکو لخوا افغانستان ته وړل سوی دی، او د زوی د راخوشي کولو په بدل کې هغو د یو شمېر القاعده ډلې د غړیو د راخوشي کولو غوښتنه کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي چې له زوی سره یې 8 دقیقې تلیفوني خبرې کړې دي. وسلوالو د یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر د 2013 کال د مې په میاشت کې برمته کړ، او وروسته په یو ویډیو کې چې شاید طالبانو لخوا خپره سوی وي دریزو ادعا کړې و چې حیدر د دوی په بند کې دی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې دا څه ښکاره ده لکه د زوی وضعیت چې شوی. ښاغلی ګیلانی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې برمته کوونکي د ځینو القاعده غړیو د هغوی د شذو او کوچنیانو د راخوشي کولو غوښتنه کوي. د ویلي چې په دې اړه مخکې له افغان ولسمشر سره خبره کړې ده، او غواړي د پاکستان له چارواکو سره هم خبرې وکړي چې دا موضوع تعقیب کړي. په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی دی چې د دوشنبه په ماښام د بلوڅو جلا غوښتونکو خوا د پاکستان د ولسمشر پر زوی حمله سوې ده. دا حمله کراچۍ ښار ته نږدې سوې ده چې پکښې درې کسه وژل سوي او څلور ټپیان سوي دي، خو د ولسمشر زوی سلمان ممنون روغ رمټ وتلی دی ځکه چې موټر یې مخکې د حملې له ځای تیر سوی وو. د فرانسې خبري اژانس د یو ځایي پولیس چارواکي له خولې وایي چې دا پېښه د سړک غاړې ته د ایښودل سوي یو بم له کبله سوې ده، چې په پایله کې یو 12 کلن رکشا چلوونکی وژل سوی او د سلمان ممنون د موټرو د قطار اخري موټر زیانمن سوی دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور لمخې د ولسمشر ممنون حسین زوی په دې سیمه کې د غواو فارم لري او اکثره پر دې لار تیریږي. د بلوڅو د ازادي تحریک یا بی ال ای ویاند میرک بلوڅ فرانسوي خبري اجانس ته په تلیفون کې ویلي چې دوی دا حمله کړې ده. د پوینا د حمله په بلوچستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو د غچ اخستلو په بدل کې سوی ده.
د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. دا د خبرونه پورستي برخه کیو. تاسو را بولم چې د ځوان فکر 19 بحثونه واوري.
دلوی څنګه تعالی په نامه دوستانو خره خلاص د ځوان فکر خبرونه ته په خبرونه کې مو کوربه سموچی حبیب سیما، او د خبرونه موضوع هم امنیتی مسایلو ته څنګه ډه شوی ده چې په دې اړه بس مو قدرمن میهمان هریو بریالی جلسه حمیده زرا او بشیر احمد مایا خبرې کوي. په دې ورسره کې په بلخ ولایت کې نه هم نیمه خبر ډیر دود او د خلکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خصوصا د بلخ ولایت په چمتال، دولت آباد، شورته پا، کلدار او همدارنګه په شولګره ولسوالۍ کې نامنو یو سور خسته وسته ول مخالفین لپاره خوا څخه اوس مهال ډیر فعال شوی دی او اته په د بلخ او سرپل ولایت په سرحدي سیمو کې هم دوی حتی ځانونه تلانی جوړ کړی دي معلومات پر بنسټ او خلک په دې اړه اندېښمن دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کم توجه دي او هیڅ ډول پاملرنه نه لري حتی چې مخالفین په دې بلخ ولایت په چهارولک شولګره او کشندې کې همدا اوس مهال د خلکو څخه خوش ټولوي له دې سره سره په شمال ځون کې هم نام نه مخبزاتي دیولي دي بیرګ په توګه په کندوز ولایت کې حتی مخالفین د ښار تر 5 کیلومتر فاصله پورې راغلي ول او ډېر مقامات هم درلود امنیتي ځواکونو سره په دې خبرونه کې به موضوع ډېر په بلخ ولایت باندې څرخيږي په سر کې به لا خاخري جلسې څخه وپوښتم چې د وسان په توګه د نامنوي د زیاتوالي عوامل په څه کې ویني خاصه ستاسو په دې ولایت کې چې تقریبا یوه میاشت مخه په بلخ کې د لوی څارنوالۍ په ساحوي دفتر باندې د استناف څارنوالۍ د حمله ترسره شوه د بریدګل لخوا او عاملین یې هم ووژل شول وروسته له دې هم د امنیتي چارواکي غلي پاتې ول او په دې اړه تر دمه هیڅ ډول معلومات نه رسنیو سره شریکوي او نه هم له خلکو سره عوامل په څه کې ویني ول نامنوي زیاتې شوی ول د امنیتي چارواکي پټه خوله پاتې
په پسرلی کې فصلي موسم کې د جګړې زیاتې دل او دایو طبي خبره ده د تیر څو کلو را په دی خو هر کال د فصلي پر رسیدو پر رسیدو سره نامنی زیاتې کې دا یو طبي خبره ده طبي به زه کوم چې هر کال د چار تر سره کیږي نو دا د د اندېښنې وړ خبره ده خو دومره هم د اندېښنې نه ده ځکه دولت وسلوال مخالفین په همدې فصل کې دا د جګړې فصل په نامه یادیږي او طبعاً په دې وخت کې جګړه زیاتیږي زور زیاتیږي او د تیر کلو په څیر سږ کال هم د پسرلي پر رسېدو پسې جګړه زیاته شوې ده او مخالفین ځای
ځای په بلخ کې نسبت تیرو کلونو ته سکه دا فعال ډیر شوی دی او حتی تمنه په ښار کې هم موږ متعدد حملو شاهدان وو چې ځینې وخت په ځانګړي توګه ملکی کسان ډېرې قرباني کیږي نو ولې سکه دومره دو حملو زور اخیستی
یو یو نظریه ستا زینه تایدوم چې واقعا دا دی یا سموي یا دی نوي یو نظریه ستا چې جګړه به له وزیرستان کې الته عملیاتو شو جګړه به له وزیرستان شمالي ولایتونو ته راوړل کیږي او جګړه به په دې کې کچیرته دغه نظریه سموي او نو بیا همدغه نامنی سعید چې په شمال کې به اوسم یا په بلخ کې ډېره شوې ده او دا به کېدای شي لا پسې ډېره شي یا به وغځي تر یو وخته پورې نو څومره چې ویل کېږي څومره چې په مطبوعاتو کې شته هغومره هم حالات کړکېچن په بلخ کې نه دي لکه څومره چې په مطبوعاتو کې ښودل کېږي یا عام خلک یې په نظر ورته اندېښمن دي هغومره هم نه دی صحیح ده په سرنوالۍ باندې به یوه حمله وشوله خو دا یوه بېساري حمله وله دا هم منمه خو هغومره امنیت لا حالات نه دي کړکېچن چې موږ دې بیخي پر وړاندې اندېښنې ډېرې شي او سړی تر دې ووایي چې بلخ نور نام نه شوی دی بلخ په تیرو سو کلونو کې تر ټولو نسبتا امن ولایت وو او اوس هم که نورو ولایتونو سره که پرتله کړې بیا هم بلخ خو په پرتله امن دی
چغه زه سبلا تاسو خمنه نه امیدي خور تر ازو چې تاسو څه فکر کوئ آیا په دې وروستیو کې بدخشان ولایت او همدارنګه فاریاب ولایت د شمالي وزیرستان څخه مختلف ډلې راغلي دي د معلوماتو پر اساس څنګه چې چلي سبا هم شروع ورته درلوده او طالبانو هم خپل بیرغ تبدیل کړی او اوس د داعش پر شمل ځان سره ګرځوي له دې سره چې له ایران هر هم داعش په وړاندې مبارزه جدي روانه ده او پاکستان هم نه غواړي چې داعش ته د سحور وکړي په سیمه کې نو دننه په افغانستان کې داعش له کومه ځای راغلی او هدف اساسي هدف یې څه دی چې ډیری خپل فعالیتونه په شمال کې پیل کړي
مننه زه باید لومړی ووایم چې کله یو موضوع دی امنیت مسله رامنځته کېږي نو دا د یو هیواد د امنیتي ارګانونو ځینې خلاګانې سبب کېږي چې رامنځته کېږي ډېری موږ نه یوازې شمال باندې په ټول افغانستان کې ناامني رامنځته شوه او دا ناامني نظر په نور کلو زیاته شوه حتی د مستقیمې جګړې ډېرې زیاتې شوې د دې لوی لامل خو په لومړي سر کې همدغه و چې کله موږ دولتي ارګانونه ډېری موږ سرپرستان لرل او ډېری د دوی لاس بند و په دغه لوی امکانات د دوی لاس یعنې صلاحیت یې نه درلود چې داسې لویو کارونو باندې عملیتونو باندې لاس پورې کړي که قمندانان د امنیو
امنیتي ارګانونه
د وسلو نشتون تر ډیر اندازه سبب چې خپل بدخشان کې د وسلو نشتون لامل شو چې موږ د ډیر اردو ملي اردو سرتیری په ډیره فاجعه توګه ووژل شي او بل صلاحیتونه دي کله چې یو امنیتي ارګان په یو ځای کې سرپرست او تر دې چې دی د خپل هغه ځای کې مسؤلیت لري دا اندازه دا وظیفه دي صلاحیتونه تر ډیره توپیر کوي کله چې هغه سرپرست هغه دومره صلاحیت نه لري تر دې چې هغه واکمن وي په هغه ځای کې دا دا خلا رامنځته شوه دی خلا
موږ سرپرست نه درلود ولی درلود او تر ټولو د افغانستان نام نه ولایت اوس مهال په دې تېرې اونۍ کې کندوز
دا نه موږ نشو کولی پیا ولی درسته موږ په کندوز ولایت کې موږ سرپرست ولی درلود مګر په امنیتي ارګانونو کې موږ سرپرستان درلود یو مسله ده او بله مسله تاسې چې ویلې وزیرستان راځي او بل دا بیرغ په تور بیرغ واوښت دا طبیعي ده چې هره جنګلې ډله غواړي خپل قوت او خپل زور ښکاره کړي کله چې دوی هغه وخت ویني چې له کوم ټیکې څخه دوی کمزورتیا معلومیږي او کله چې دولت اعلان کوي طالبان ضعیفه شوي او طالبان شاته تنبول شوي دي او دوی نور قدرت نه لري نو دوی بیا خپل تکتیک ته تغییر ورکوي دا په دې معنی نه ده چې هغوی دغه جګړه یا له داعش نه یا له شامه یا له بل ځای یا دغه ځای ته یا سوریې نه دغه ځای ته راوړل شوې ده دوی خپله له هغه مفکرو نه ګټه اخلي او په هغه مفکره باندې مخکې ځي ځکه دوی خپل هدف هغه لاسته راوړنه ده دا چې له تور بیرغ لاندې لاسته راوړي که تر سپین بیرغ لاندې دا ورته مهمه نه ده خو دوی هغه خپل تکتیک غواړي پر مخ بوځي او هماغه خپل هدف ترلاسه کړي دا مسله ده او بله مسله چې دا ولې جګړه را زیاته شوه ولې په دې فصل کې زیاتېږي دا عامل لوی عامل دغه ده چې کله هوا سړه وي د لارو کمالات دغه په سمه توګه نه ترسره کېږي او دوی دغه اختیار نه لري چې وکړی شي دغه انتقالات وکړي او له بلې خوا خپله دغه فصلي موضوعات هم د دې مخه نیسي او بله خوا دغه ده چې خپله دولتي سرتیري هم په دغه فصل کې زیاتره وخت په نور ځای کې دوی نشي اقدامات کولی هغو ځای ته نشي رسېدلی
له زله خورمننه رابشو بشیر معیار ته ښاغلی معیار صاحب که تاسو وایئ چې په دې وروستیو کې نه یوازې په شمال بلخ بلکې ټول افغانستان کې د ناامنیو علت څه دی یا د دوی له خبرو سره موافق یاست او که موافق نه یاست عوامل په څه کې دی ولې او تر څه حده د وسلو نشتون سبب شوی چې زموږ د امنیتي ځواکونو ضعف ښکاره کړي او همدارنګه په ادارو کې د سرپرستانو موجودیت
مننه د ما په خپل شخصیان چې زه غواړم په دو موضوع باندې وغږیږم یوه خبر داده چې ایزه یو سوال کام اول چنگ جنگ ده قندار المن نه دو خاطر آقای چنگ یو دم شمال نارام شا
هم دیده که زوان موین
ده ما به نظر ده پا کلونو که چو استراتیجیگانه لری چه ده جنگی استراتیجی ده ده دایم بدلون مومی ده و وقتل چراشی شمال بدنام کری شمال نارام کری دم دو طریقه غارج ده قبلتون نارام وی او ده وصلو ده شتون و نشتون سخه چه تا سیادوانه وکه او دم یو آلت ده ده افغانستان ده پوزی زواکونو پا منز که چه ده درنده وصلی نلری پس پک وصلو نکیگی جنگ تکتیکی جنگ ده جنگ شاتگ لری جنگ مخکی زی دی دغه درنده وصله چه دی سنوی دی جنگ نشکره
این حال جگره شمال تا راو غزیده
شمال تا داست راو غزده دای پاکستان پا دو که دیر قوی لاسته دی غاری چه شمال هم نارامه که اول تم دی لاسوی
سنه یا فرصتون آورتا مساعد شو
فرصتون دی خپلا پا ریپورتو که بدروز و کویل کیه چه دی وزیرستان جنگ دو خطر آقلی دی موغ خانه تنویلی گی و دی تسلا ورکویل کیه چه دلتا و جنگی گی او دی افغانستان دغه آرام سیمه چه نسبتا پرسانه کویل کیه چه دی سیمه آرام ده دی پا یو نارام سیمه بدل کرده
تر چه بریده موافقه چه شمال وزیرستان جگره شمال تر آقازی دلی پا دستر که چل تم جگره روانه ده او نه پاکستان تایید وی چې دغه مخالفین شتون لري او نه هم افغان دولت تایید وی چې د دوی په خاوره کې مخالفین شتون لري بلکې وایي چې صوبه سرحد کې ته دوی ځانونه تلانی جوړې کړي او حتی د کویټي شورا راخوا ته دوی رهبری کیږي او نو دا سازماندی شوې جګړه شمال ته څنګه انتقال شو
ما مخکې ویل دا یو نظریه ده چې جګړه له وزیرستان شمال ته دا برداشت شي دا خو کنه
راشي راغلي دا پریگو پر دی بخبری کچه چرنگ در آیدیا در مفکوره پر شمال که اتون در مفکوره در تطبیق کیگی
دا یو وڑا نڑیوال توریزم دا کم جگری سر یا کم مشکل سر چه نڑی نن سبامخ دا یو عادی جگره نده بلکه دا یو استخباراتی جگره دا و دیر غط پروژه دا و پر دی بانده دیر زیاد سرمایه گزاری شویده او هر چیر تا چه دی دوی د نړۍ ستر قدرتونو ګټوي او د دغه استخباراتي ډلو ګټوي نو جګړه به عمل ته وړي او لمغجي کې به دا جګړه شروع کیږي او عمل ته به وي د عامو خلکو کار هم نه دی او نه دی هغسې دولتونو لکه د افغان دولت چې اوس لا تر اوسه سم په پښو نه دی ولاړ د دغو دوی مخنیوی نه شي کولی بلکې هر چې څه چې دی زه هغه سره نه دا دې سره موافق نه یم چې جګړه دی یا زیاته سوي ده او یا د په بدخشان کې یا په کندز کې د وسلو نه شتون د دې لامل و چې دغه مشکل رامنځته شو ګوري په کندز کې همداسې ویل کیږي چې له 3000 زیات مخالفین په دې باندې حمله کړې ده نو دلته د وسلې د کمښت خبره دونه نه ده بلکې د تر اوسه دا یو بې ساره اقدام دی
چې 3000 سبب شوی نه دی چې
ګوري جګړه هر کال ولا او هغه جګړه د تر دې نه زیاته شوی ده هغه جګړه چې هر کال په دې تیر لسو کلونو کې شوی ده هغه جګړه ولا خو دلته چې مشکل رامنځته شو دا و چې افغان پوز د 3000 هغه د دې لپاره آمادګي نه درلوده چې 3000 کسان دې پر دې حمله وکړي او بیا دې په مقابل کې دفاع وکړي د 3000 کسان دې پر دې حالت آمادګي
نه د دفاع وزارت او نورو امنیتی ارګانونو کې د نظامیانو کمواله یا د سرتیرو
نه زړه د خبرو
مورستر بل ځای
هغه بحث بیل دی بس په کندوز کې چې هغه شوی دی یعنی دا 3000 کسان وسلوالو حمله پر یو وخت دا د تم خلاف ولا یعنی دا داسې څه نه وو چې افغان پوز دی د دې اټکل کړی وای او بیا موږ هم سرتیری دی په کندوز کې ځای پر ځای کړی وای چې په یو وخت کې د 3000 کسانو په مقابل کې جګړه وکړي بلکې
همدغه 3000 کسان وبخیا همدغه 3000 کسانو څرنګه فرصت پیدا کړ او څومره موده دلته اوسېدل تر څو د زمینه ځانته مساعده کړي وسلې ورته راشي امکانات ورته راشي او د یو دمې هجوم راوړي تشکیلات ورته مساعد شي او پر یو ولایت حمله وکړي ولې دولت خبر نه و
دولت خو په دې په تیرو دیارلس کلونو کې پر دې نه و خبر چې مثلا دا کسان څنګه یو کس له دومره ډېرو امنیتي هغو راځي اته عام په ښار کې نه له ښار نه بلکې پر دې هغه ډېر ستر غونډې چې تر ډېره کلک امنیتي تدابیرو لاندې هم دا غونډې ترسره کیږي پر هغو جو ځایو ته ځان رسولی دی ډېری مشران یې هم پر همدې ترتیب باندې وژلی دي نو همدارنګه په سنګین کې چې حمله وشوه په ننګرهار باندې حمله وشوله دا هم هماغه ته ورته یوه حمله ده چې دوی تنظیمیږي او بیا راځي جګړه کوي
پخوا په شان بیا هم افغان دولت نه دی توانېدلی تر څو د دوی مخنیوی وکړي
دلته یو مشکل شته دی چې افغان دولت لا تر زموږ سرحدونه خلاص دي او تر اوسه په دې نه توانېدلی چې سرحدونه بند کړي او چې دغه کسانو د راتګ مخه ونیول شي
بیا به هم په دې تاکید وکړو چې ولې سرحدونه تر دمه باز ساتل شي څنګه چې دوی ورته یادونه درلوده او تر دمه چې نړیوالې ټولنې سفارس کړل افغان دولت سره هم مالی مرستې ترسره کړي او هم نظامي نو ولې خپل اساسي توجه یې سرحدونو ته نه درلوده
دلته بس د سرحد د خلاص پریښودو ده خو عوامل ډېر دي موږ لوی عامل چې په افغانستان کې وایي د مرستو خبره تاسو یاده کړه موږ دلته یو لوی عامل چې د موږ د افغانستان حکومت هم تر فشار لاندې راوستی ده او دغه عامل ناامني هم څه زیاته شوې ده لوی عامل د فساد و خپله چې فساد په دغه مرستو کې وشو که د وسلو و که وزارت دفاع و یا نور وزارتونه ټول تر فساد لاندې سوری لاندې پاتې شول له فساد سره هغه ډول چې باید مبارزه شوې ونه شوه یعنې په وخت یې مخنیوی ونه شو او دغه عامل باید شو چې جګړې رامنځته شي وړې جګړې وړه قوتونه په ولایتو کې رامنځته شي او دولت هغه بودیجه او هغه توانه چې درلوده د خپل اردو یا خپل امنیتي ځواکونه دوی ته مضاف کړل او د سرحدو ایسه کې رارسېږو موږ لوی سرحد چې اوس سرحدم ده یو لوی ستونزم ده خپل
دی افغانستان ته بلکې نړۍ ته ستونز ده ته په مخالفینو چې هم په قاعده هم آی اس آی هم آی اس آی اس په کې شامل دی او هم طالبان امارت اسلامي نه یوازې افغانستان ته بلکې ټول نړۍ ته ګواښي ول هم دغه سرحد تصفیه نه شو
دا موضوع نړیوال تر هغه وختې زما په خپل شخصي نظر تر هغه وختې اقدام نه کوي مملکت یو دی یو وخت په سرحدونو کې ترغه چې خپل نړیوال ته زیان ورونه رسېږي خو کله چې اوس افغانستان نه حتی نه درسه تاسو ګورئ اوس افغانستان هیڅ وخت ګواښ نه ده نړیوال ټولنې ته له افغانستان مهم موږ نور هیوادونه لرو چې په کې دایش فعالیت کوي او لوی قوت سره رسېږي خو دلته افغانستان تر هغه وخته چې طالبانو پکې او نړیوال ټولنې ته ګواښ و نړیوال ټولنه لاړه اقدام یې وکړه او دوی یو اعلان هم وکړه چې نور په افغانستان کې جګړه ختمه ده نو دوی تر څنګ دوی د افغانستان قوتونو سره مرستې پیل کړې چې تخنیکي او د وسلو مرسته وه خو دغه پړاو تکمیل نه شه په افغانستان کې پولیس تمرینات تکمیل نه شوه وسله ورته پوره تضمین نه شوه او دا
کومکونه په سمه توګه ترسره نه شوه
بلکې هغه کومکونه چې نړیوال ټولنې په دې برخه کې وکړل اکثره بیرته په دې اداري فساد په واسطه باندې دغه کومکونه زیانمن شوه او پوره ونه رسېدل ځکه سرحدونه او دغه قوتونه څه رقم باید امنیت ته تنظیم شوی وای تنظیم نه شول
لا تاسو خمانه نه عربو شو خغل معیار ته معیار سب ک په پوځي برخه کې د تجهیزاتو نظامی تجهیزاتو په برخه کې هم خبرې وکړي نه یوازې امریکا بلکې د تپسیمه کې هندستان ده یا روسیا ده او داسې نور هیوادونه هم دي افغانستان سره یې د وسلو او د نظامی تجهیزاتو مرسته کړې خو ولې افغانستان نه دی توانې تر دمه دغه وسلې ترلاسه کړي
اول زه غواړم چې د افغانستان او د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي کله سر واقع کیدم دغه وکړه چې موږ امضا کله ولسمشر او جایی ریاست اجرا دغه امضا کله باید په دوه اړه د دې څخه کېدلی وای چې د دوه اجرا کېدل د دوه کال د پایل سره وو باید دی هغه تجهیزات چې واده کړي وو چې په دو امنیتی وکړه کې وو چې موږ باید تاسو سمبالښت د تجهیزات او د نورو پوځي برخو کې کو دی باید افغانستان ته ورکړي وای خو متاسفانه دا کار تر اوسه نه دی شوی او این ته اشاره وکړه چې این د افغانستان سره بعضې پوځي مرستې کړي یو دیوار خچ څوک وګوري دغه بهرني هیوادونه هغه مرسته چې افغانستان واقعت غواړي هغه مرسته دی نه کوي په دوو چورلکو به چی وشي افغانستان ډېرو چورلکو ته ضرورت لري او هغه خپل منافع غوړي په منافع خپل منافع چونه غوړي هغه کومک نشي کړای خصوصا د پوزي برخو کې
معیار صاحب خمانانه جلسه صاحب ک ته هغه زړه خبرو هم خبره ولري چې آیا واقعا نړۍ ته د افغانستان څخه کوخ متوجه نه دی یو مسله بل دا چې ویل کیږي اندونه شتون لري چې دلته امریکا هڅه کوي خپل سر وسله والی ډلې ته تقویت کړي او له دې طریقه له شمال څخه منځنۍ آسیا او همدارنګه شوروي تضعیف کړي
زه له افغانستان نړۍ ته د توریزم د ګواښ دونه هغه نه یم چې افغانستان د واقعا تر دې وي چې په دې ځای کې وسله وال یا توریستان روزل کیږي او بیا د نړۍ ته استول کیږي ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده
پنټاګون باندې حمله همدارنګه په نیویارک کې د نړیوال سازمان تصویر
هغه بیل باسته هغه بیل باسته صحیح هغه یو وخت خدا اوس نه دی اوس دلته افغان دولت ست دی او نړیوال ست دی او هغه وخت تر دې وخت په تفاوت ډیر دی فکر نه کوم افغانستان دی اوس په دې هغه کې وی چې لدی چې ترهګر نور نړۍ ته لاړ شي ځکه ترهګري یوازې په افغانستان کې نه ده د ترهګري تر ټولو غټ مرکز پاکستان دی کومک چیرته ترهګر ځپو او نړۍ له ترهګري ژغورو نو باید د پاکستان کې هغه مرکزونه لمن سي اوسي چې هلته ترهګر تمویلیږي لږ چې د همدغه ترهګري د روزل لپاره
پلان نه جوړیږي چې وای واقعا امریکا او دلته شوریشیان بلواګر تقویت کوي او د دې طریقه غواړي تر څو منځنۍ آسیا ته لاره ومومي او همدارنګه هلته روسیې ته یو خطر پېښ کړي
په دې اړه کره اسناد نشته چې واقعا اسناد دي او سړی د تایید کې چې امریکا د دغه اسنادو پر اساس باندې دلته
تحلیل
خو کار څوي نو دا یو خبر ده چې موږ یې کوو یو څه شی وایو کنه چې امریکا دلته خو په دې اړه کره اسناد نشته هو دا یو خبر طبیعي ده چې امریکا به خپلې ګټې لري، په آسیا کې خپل ګټې لري، او دلته د دې دوه ستر هیوادونه چې دې پر وړاندې ورسره مشکل لري، چین دی او روسیا ده، خامخا به دې د افغانستان داسې موقعیت لري چې له دې کولای شي دا دواړه هیوادونه دپاره دې ته سرخوږی جوړ کړي. نو کیدای شي داسې یو څه وکړي دا هم دغه تر دې حده ده چې موږ پې باندې خبر کوو، خو اسناد یې نشته دی. ممکن دغه کار وکړي له دې جنه دی دغه دواړه هیوادونو دپاره سرخوږی جوړ کړي، نو په دې اړه کار اسناد نشته چې سړی پخلای وکړي.
چلو تاسو مننه دوستانو د ازرې اړه اوسخه د ځوان فکر خپرونه مو اورېده. په خپرونه کې مو کوربه زه مجیب حبیب زی ومه. تر بل خپرونه چې زه او یا هم زما همکاران د افغانستان له نورو سیمو څخه ستاسو چوپړ ته زیری وکړو، په لوی څښتن مو سپارم. علام عمل د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.